دا مشال ریډیو د او وخت په پېښور کې د ماسپښین درې بجې سوې. په دې او ستاسو خبرونه کې چې تر څلورو بجو به دوام لري، زه بوریوال کاکړ ستاسو کوربه یم. تاسو به واورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ د باډې په سیمه کې د عملیاتو او پراخولو پریکړه کړې ده. پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کړ، او د دې ترڅنګ دوی اونیزې خبرونې هم د دې ګړې برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایا تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو اوسر ټکی. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسی باډا سیمه کې فوجي عملیات د غزولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای امریکایي چارواکو حقانی ورپکی ډلې یو نماینده سره د خبرو په مخه کتلی وو، او د سعودي عرب ولی عهد او د دفاع وزیر سلطان بن عبدالعزیز سعود په حق رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوزی چارواکي وای د خیبر ایجنسی باړه سیمه ترڅنګ په نورو سیمو کې هم خپل عملیات غزول غواړي. د فوج یو ځای چارواکي میجر فضل مشال لډو ته ویل چې دوی به ملک دین خیلو، سپاه نالا، یوسف طالب، کوهی چوک او میاګانو خوړ کې هم د عملیاتو کولو هوډ لري. نو د دغو سیمو خلکو ته پکار ده چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. په خبر ایجنسی کې د روستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ډلو او فوج دواړو غاړو ته د سر زیانونه اوختي دي. په خبر ایجنسی کې د درې کالو راهیسي فوجي عملیاتو لامله وارد مخه زرګونو کسان بے کور شوي، او اټکل کیږي چې تازه عملیات به نور ځای خلک هم بے کور کړي. د تازه فوجي عملیاتو له بے کور شوي یو کس زاهد خان مشال ډو ته ویل
نو بعد حالت خراب تھی او بس کورونا کم نہ پری دی اور غیر تا کڑے اور لنگ چھ دے ٹیم تا وز بس ٹول ما شمان او خز در ب دیری دی اور روان دی پیدل باندے بس غریبیم دا چوک چرتا خپلوان سره پراتی چوک چرتا ای
بلخ د خیبر پختونخوا د افتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې وایند عدنان خان وای د خیبر نه به کور شوی زای خلک به د جلوزو په پندغالی کې زای پر زای کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای امریکایي چارواکو د حقانی ورپکې ډلې یو نماینده سره په دې مخه کتلی وو، سو معلومه کړي آیا دوی رښتیا هم سولې ته لیواله دي او کنه. میرمن کلینټن د دغه ملاقات په اړه نور معلومات ورنکړل، خو یو امریکایي چارواکي وویل چې دا لیدنه په تیر دوبۍ کې ترسره شوې ده. میرمن کلینټن دا سرګندونې تیر ورځ په اسلام آباد کې وکړي چرته چې نوموړي د پاکستانی چارواکو سره د خبرو پر مهال د هغوی نه غوښتنه کوله چې د اسلامي ورپکو پر ضد دي په جنگ کې خپل همکاري زیاته کړي. میرمن کلینټن ویل واشنگتن او اسلام آباد باید د طالبانو او د حقانی ډلې نه د وسلوالو کسانو د سولې پروسې ته د راخپلولو په هڅو خپله توجه واړوي. پاکستان د 2011 او د 2012 میلادي کال لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړی هیواد وټاکل شو. دا پړاو د راتلونکي کال له جنوري څخه پیلېږي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو د استازو د رای ورکونې په لومړي پړاو کې پاکستان له 3-2 برخې رای خپلې کړې. پاکستان چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ځواک کې دویم لویا ونډه اخستونکي هیواد دی، دا یوم وار دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا موقت 2 کلن غړیتوب ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په 15 کسیزه شورا کې په نړۍ کې د سولې او د امنیت په مسلو په اړه پریکړه کوي. مراکش، ټوګو او کیوتومالا هم څوکۍ وګټلې. په عین وخت کې په یاد سازمان کې پاکستانی استازي عبدالله حسین هارون د دې پرمختګ په هرکلی کولو سره په کونسل کې لخپل هندي سیال سره د خي همکارۍ هوټ خودلې دي. اوریدونکو تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ. د سعودي عرب ولی عهد او د دفاع وزیر سلطان بن عبدالعزیز ال سعود په حق رسیدلې دي. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون تر مخه ولی عهد عبدالعزیز د امریکا په نیویارک ښار کې جون میاشت راهیسې د سرطان ناروغۍ علاج لپاره موجود وو. ولید د بادشاه عبدالله ناسکه رور وو او سلویخ کاله د هیواد د دفاع وزیر پاتې شوی وو. ولید عبدالعزیز د امریکا سره د مضبوط اړیکو حامی وو. د ولید عبدالعزیز اخري مراسم به د ګل پورس ریاست کې ادا کیږي. عراق حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی چې د روان کال تر پایه به له عراق نه خپل ټول ځواکونه چې اوس مهال یې شمیره سلویخ زره ته رسیږي وباسي. د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي د دفتر لخوا خپور شوی یو خبر پاڼه وای ل دې کار سره به د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو یو نوی پړاو ته داخل شي کوم چې به دواړه هیوادونو په ګټه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي سره په ویډیوي کانفرنس کې تر غږېدو وروسته د خپل ځواکونو اعلان صداسي وکړو.
I can report that as promised the rest of
Obama will the nan za da wele sham che da jmani sarasam da rawan kal tarpaya ba da Iraq nakhpal pati tol zwakun u basu pa da ga hewat ke da nah kalu tar terawul rusto da Iraq la para da America jang ba paita urasigi wali bal palaw da Iraq da fauj da sar lakhkar Babar زبیاری سرګندونی راخسته شوی چې هغه غواړي د امریکا او ناتو ځینې ځواکونه باید د 2011 کال نه پسته هم په عراق کې پاتې شي سو عراقي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د لیبیا په لنډمهاله حکومت نړیوال فشار مخې ته راغلی چې د دې خبرې سپیناوی وکړي چې آیا له واکه لرې کړی شوی قنل قذافي څنګه وژلې شو. قنل قذافي د زیارت په ورځ وژلې شوی و خو ویډیایي کلیپونه ښکاره کوي چې هغه په خپل پلرنی ټاټوبې سیرت کې د پخواني انقلابي ځواکونو له خوا تر نیول کېدو وروستو ژوندی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاریوف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر نوی پیلی او د بخښنې نړیوال سازمان د قذافي د وژل کېدو د سپیناوي غوښتنه کړې ده. اوس د کرکټ یو خبر. په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان او د سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ کې سریلانکا د سلو منډو بری ترلاسه کړې ده او نن د لوبي اخري ورځ ده. پاکستان د دې نه وړاندې په لومړۍ پاڼۍ کې 521 منډې جوړې کړې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایا ځواندې کول. د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو پر www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ د باړې په سیمه کې د عملیاتو پراخولو پریکړه کړې ده. هلته حالات څنګه دي؟
مټرو ګولې رویږي مشمور باندې ابره چې کینې زنانه لګېدلې ډېر غټ عجیبه ولند حالات دی. والله هین هم د الله چې رزق خوان نه راکوي پټیکل خوان نه راکوي چې مثلا چې موږ به ګیرو روټي وکړو چې غلط وکړو.
په دې سیمه کې د دوو اورپکو پر ضد له دوو کالو راهیسې روان عملیات اولې نه بریالي کېږي.
څنګه یې د دې پریشنو یا د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي. همدغه شانې دغه عملیات هم په دغه سیمه کې صداسې ډرامې په شان روان دي.
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د دوو کالو لپاره غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کړ.
نمبر اف ووټس اوبټین بای ایچ ممبر سټیټ پاکستان 129.
د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې خلک د څلو د اوبو لنشتوالي سر ټکوي. د مومندو د ایجنسی د تومانزویو سیمه د کروندې لپاره اوبه نه لري. که یې ولري نو کوم کوم فصلونه کوي؟
غنم کېدی شي، مرچکی کېدی شي، جوار کېدی شي، اوربشه کېږي، شنه دڼه کېږي، سبزی کېږي، الو ټیپر دا شینه ټول کې چوبي.
او د دې ترڅنګ دوه اونیزي خبرونې هم د دې غړي برخه دي. او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پوځي چارواکي وایي چې د خبرې ایجنسۍ د باړې په ځینو نورو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو پراخولو پریکړه کړې ده او په دې ترڅ کې ځای خلکو ته د دغې سیمې څخه د وتلو امر ورکړی دی. د خبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د باړې له سیمې څخه شاوخوا 350 کورنۍ وتلې دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پوځي چارواکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د پرله پسې نښتو نه پس دوی په دې سیمه کې د پراخ عملیاتو کولو پریکړه کړې ده او د باړې په ملک دین خیل، سپاه، منډی کس، ناله، یوسف طالب، کوهی چوک او میاگان خوړ اوسیدونکو ته د دغو ځایونو د خالی کولو امر ورکړی دی چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر خلک بې کوره شول او خپلې کډې پېښور او داسې نورو خوندي سیمو په طرف راوباسي. ځایي خلک وایي چې دې سیمو ته ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري د سپکو او درنو وسلو سره رارسېدلي دي. په دې سیمو کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوی یو تن زاهد اپریدی چې د بټتل د لارې پېښور ته روان و د خپل حالت په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي.
نو بس حالت خراب تھی وہ بس کورونو کیم نہ پری دی اور اگے رہتا کھڑے اور لنگ چھ دے ٹیم تا وزے بس ٹول ما شمان او خزی در پہ دیری دی اور روان دی پیدل باندے بس غریبیم دا پوا چوک چرتا خپلوان سر پرتے چوک چرتا بس دام رزوی جان تا جوڑئی جا خپلوان ی بس کے اسی گی یو کوٹہ کی ودری کڑی جنگ روان دے بس خل ڈیر پریشان ای.
او د باړې سیمې یو بل تن عبدالله وای چې د تیری اوږدې مودې راهیسې ژوند اغېزمن شوی دی.
مټرو ګولې رویږي ماشومانو باندې ابره چې کینې زنانه لګېدلې ډېر غټ عجبه غولند حالات دی. والله هین هم دلته چې رزق خوند راکوي په ټیکر خوند راکوي چې مثلا چې موږ بګې روټي خو چې غلط وکړو هر شی باندې یو شی نشته یو شی نشته. ماشومانو چې کینې بې تعلیم شول او موږ خپل باندې بیروزګاره شو وړو ماشومانو چې کینې تباه شول په مټرو باندې لګېږي او کورونه میرون شول هرڅه ختم شول.
د باړې سیمې د نامنیو له امله بې کوره شو خلکو په حق لباندې د پېښور او باړې په پوله په بټتل سیمه کې په موقعه موجود باڑی پولیٹیکل تحصیلدار غلام فاروق مشال ریڈیو ته وویل چې لا تر دې دمه یوازې د بټتل پلارا د باڑی د خلکو شاوخوا درینیم سو کورنې پیښور ته کډه شوې دي او پولیټیکل انتظامی ورته گاڑی ودرولې دي چې جلوزو کیمپ ته ورسوي. خو ډیری خلک جلوزو ته نزي او د پیښور په نوی کلی متنو او بډبیره کې خپل خپلوانو کرا روان دي. خو کڅوکو غاړي مونږ یې جلوزو کیمپ ته رسولی شو او هلته مورته د خوراک او خیمو بندوبست هم کړی دی. او د یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې په جلوزو کې د مخکې نه د باړې سیمې شاوخوا شپږ زره کورنۍ ژوند کوي. یاد دې وی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیر دوه کالو راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په تیرو پنځو ورځو کې د پوځي چارواکو په وینا دولس امنیتي سرتیري وژل شوي دي او یولس یې جوبل دي. او دوی ادعا کوي چې دوه څلوېښت وسلوال یې هم وژلې دي. خو بلخوا وسلوال وایي چې په دې نښتو کې د دوی یوازې شپږ تنه جوبل شوي دي او نور څه زیان ورته نه دی اوړېدلی. او د ځایي خلکو په وینا په دې نښتو کې لس ولسي وګړي وژل شوي دي او د شلو څخه زیات پکې جوبل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر ایجنسۍ کې له تیرو شاوخوا درې کالو راهیسې د اورپکو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه پورې بریالی سوي نه دي. دا چې دا عملیات ولې نه دي بریالی سوي او د دوام لامل څه دی؟ زموږ همکار ګولایاز په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د 2008 کال جولای میاشت راهیسې فوزي عملیات روان دي. دا عملیات د اورپکو ډلو انصار الاسلام او لخکر اسلام پر ضد دي. په دې فوزي عملیاتو کې تر اوسه پورې په سلګونو کسان وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو ته څه لویه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. د باړې فوزي عملیاتو تاریخي پس منظر او په دې کې د امنیتي ادارو د سنجیدګۍ په اړه په پېښور کې د قبایلي چارو کارپو او خبریال شوکت خټک مشال رډیو ته وویل.
اول اپریشن د راهراس په نامې او بل اپریشن د درغلم په نامې او بل ورپسې بیا درغلم په نامې او اوس پکې چې کوم د اخرانه اپریشن د 2009 نه شروع دی د لینما ورکړې د چخوا خپل شمه چې څنګه د دې اپریشن او یا د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامې دي. هم دغه شانې دغه عملیات هم په دغه سیمه کې صدا سي ډرامې په شان روان دي چې په سرو پنځه کال کې اس قسمه
د خبر ایجنسی باړه سیمه په جغرافیایي توګه ډیره مهمه بلل کیږي. د دې سیمې پوله له پېښور سره لګي او د باړې لري پرتی سیمو کې تر اوسه پورې پاخه سړکونه هم نشته. په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو او د فاټا د امنیتي چارو پخوانی سکتر بریګیډیر محمود شاه مشال رډو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو عملیات ځکه نه کامیابیږي چې په کوم ځای کې دوی اپریشن وکړي نو بیا دوی د سړکونو د نشوالي له کبله د ورپکو تعقب نشي کولی.
باړه کې یو مسله د حکومت ته او هغه دا ده چې په دې کې روډ نشته او شاته کومه علاقہ دا چې دهشتګر دي دې چې دلته کې کله حکومت ته حمله وکړي نو دې شاته وتښتي او شاته علاقہ کې چونکی روډونه نشته نو دا آپریشن ورپسې داسې ورغځي نه نو په دې وجه باندې دې چې کله آپریشن وشي خو دې وتښتي او بیا د هغې نه پس دوباره دې ځای ته راشي.
د باډي فوجي عملیاتو له کبله د دغه سیمې نه خلکو کډې کړي او پېښور شاوخوا کې بې کوره شوي خلک کیمپونو کې ژوند کوي. د دې سیمې خلک د ویرې ترخیخ کار دي او دریز درې چې د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د دواړو خواونه دوی ته زیان رسي. د باډي یو اوسیدونکی مرزا خان خپل ستونزې مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
دومره مشکلات دي چې اسره بدغه لا تنگ نه بوبل چې بس ځان چې کنده خراب کمر جګم یا چې کنده دغه نه چې د نجات وو اجرا چې وو مرزایدا عام حال لګي بربر ګولې را ورځي پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله رو پکې یو غضب روان دي ډېر هړو کړو واستدي ډېر واستدي خو یو نه مرزای نه پیدا ویږي مجبوري وایي کړه نشي بره ونی اب ځای باندې پاتې بس دغه حالات وي.
بیا د قبایلی چارو کارپو شوکت خټک هم په حکومت نیو کې کوي چې حکومت د بې کورشو خلکو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی.
حکومتم زبدا وایم چې حکومت لپام صدا سے پلان نشته سم منصوبه نشته چې دا خلک بچرته خپل وخت اړوي د ماجرت ژوند بچرته کوي او د ایتبا د خوراک او د ښاک او د نورو ضرورتو کوم سلسله چې دغه بسنګ برابرېږي هم دغه وجه چې خلک ته ستونزه سره مخامخ دي.
د باندې پرشن په اړه مو د پاکستان فوج چارواکو سره د دوی خبرګون معلومولو هڅه وکړه چې ولی دغه اپریشن چې له تیرو درې کالو راهیسې په باډا سیمه کې روان دي لا تر اوسه کامیاب نه شو خو بریالي نه شو. سیډونکو په نظر دي چې فوج په باډا کې د ورپکو پر ضد عملیاتو کې هغه شان سنجیده نه دي چې څنګه په سوات کې د طالبانو پر ضد یې کړی وو.
په باډا کې د روانو عملیاتو د نه بریالي کېدو او دوام په اړه مو د ګولایاس څېړنیز رپورټ اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د 2011 او 2012 میلادي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړی هیواد وټاکل سو. په ان یوخت کې په یاد شوی سازمان کې د پاکستان استازي د دې پرمختګ په هرکلی کول په کونسل کې له خپل هندي سیال سره د شی همکاري هوډ ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچاره کوي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تر سختو سیالۍ ورسته پاکستان قرغیزستان ته په ماتې ورکولو د کال 2012 او 2013 لپاره د یاد سازمان په امنیتي شورا کې د آسیا د استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړه. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د جمعې د ورځې په ټول ټاکنو کې د پاکستان سربیره دریو نورو هیوادونو موراکو، ټوګو او ګواتمالا هم امنیتي کونسل ته لارې وویستې. د عمومي سملې مشر ناصر عبدالعزیز الناصر له رایه وچونې ورسته د آسیا د څوکۍ لپاره د پایلو اعلان داسې وکړ.
نمبر آف ووټس اوبټینډ بای ایچ ممبر سټیټ پاکستان 129.
د رایو شمیره چې هر یو غړي دولت ترلاسه کړه پاکستان 129، کرغیزستان 55،
کرغیزستان 55.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه هر کال د امنیتي کونسل د 15 لنډمهاله غړو هیوادونو چې د ماموریت موده د دسمبر په میاشت کې سرته رسیږي پر ځای د یاد کونسل لپاره د 59 هیوادونو انتخاب کوي. په داسې حال کې چې هند لا د مخه د امنیتي شورا غړی دی او د راتلونکي کال تر پایه به غړی واوسیږي، رسنیو یادې شورا ته د پاکستان له ټاکل کېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د استازي عبدالله حسین هارون وینا راغستې چې ویلي دي له خپل هندي سیال هردیپ سنگ پوری سره به د سیمې د مسلو د حل په لړ کې په ګډه کار وکړي. نوموړي زیاته کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معمول میلانونو زموږ د کار مخه نه ده نیولې او ښایي هم زموږ د دواړو کوششونه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې ګټور ثابت شوي وي. باید وویل شي د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د 13 سپتمبر میاشت په 20 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په امنیتي کونسل کې د پاکستان د غړیتوب لپاره له یادې غونډې څخه هیلې ښودلې وې. نوموړي ویلي
وو
د ملګرو ملتونو د عالی اصولو او نظریو په پام کې نیولو سره به موږ ډېر په اخلاص خپلې ذمهواری سرته ورسو. پاکستان په نړۍ کې د سولې، امنیت او استقرار د هدفونو پر مخ بیولو ته ډېر ارزښت ورکوي. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو په تاریخ کې پاکستان شپږ ځله د دې سازمان د امنیت شورا غړی پاتې شوی دی. دا هم ویل شوي هند او پاکستان چې اوسمهال دواړه اټومي طاقتونه دي په آخرني ځل یې په 1999 کال کې په امنیتي شورا کې یو ځای دنده ترسره کړې وه. رویټرز ایجنسی په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په حواله لیکي چې وایي دوی فکر نه کوي په امنیتي کونسل کې د دواړو هیوادونو په یو ځل بیا یو ځای کېدو سره به سیمه ییزې نارامۍ راولاړې شي. اجان سم دغه راز د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې راغستي چې وایي پاکستان ممکن له روسیا، چین، هند او سویلي افریقا سره ملګری شي، سو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په ایران او شام د بندیزونو لګولو د امریکا او اروپایي هیوادونو ګډه هڅه کمزوري کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او اوس مو د پاکستان په اړه یوې بلې موضوع ته پام راوړم. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وسلوالو په تګ راتګ او د پاکستان له لوري په دې برخه کې د نه کنټرول او دغه ډول په دې اړه د امریکا پراندېشنو او اوس د پاکستان له لوري په افغانستان باندې د ورته تورونو په لګولو یو لیکنه کړې ده. غټه کې درته زموږ همکار حسیبه شهید وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان له غریزې سیمې او سرحد نه په اسانه سره اورپکی گاونډي افغانستان ته تګ راتګ کوي او پوځ یې په مخنیوي کې لږ څه کړي. ورځپاڼه لیکي چې دې مسلې له کلونو راهیسې امریکا اندېښمنه کړي او دا په افغانستان کې د ناتو او ایتلافي ځواکونو لپاره هم چې په عملیاتو بوخت دي یو چیلنج پاتې شوی دی. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې کیسه برعکس شوې ده. اوس پاکستان په ناتو او افغان پوځ ورته تور پورې کوي چې له دې هېواد اورپکی د پاکستان خاورې ته اوړي او بریدونه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ناتو د افغانستان په نورو برخو کې پاملرنه زیاته کړې ده، د افغانستان په ختیځ کې یو امنیتي تشه رامنځته شوې ده چې پاکستاني طالبان ترې ګټه پورته کوي او امریکا مجبوره ده چې په ایتلافي ځواکونو پر پاکستان باندې د بریتونو مخنیوي وکړي. ورځپاڼې لیکي ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان د حقانی د شبکې ته د زیان نه رسولو لپاره د حالت د یو معذرت پټول وړاندې کوي. امریکایي چارواکي داسې څرګندوي چې د افغان طالبانو برخه له پاکستان څخه خپل عملیات ترسره کوي، خو ځینې بیا د دې په خلاف خبره کوي او وایي امریکا په پاکستان فشار زیاتوي تر څو پاکستان اجازه ورکړي چې د هغه هیواد دننه عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي په هر صورت چې وي خو دا حالت په خپله د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ د ناسمو اړیکو یو انځور ورکوي او هغوی دا وایي چې ولې د هغوی یو وخت ډیر ښه امنیتي اړیکې او تړونونه داسې راټیټ او خراب شول چې د زیارت په ورځ د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د یو ډله لوړپوړو چارواکو او د سی آی ای له مشر ډیوډ پتروس سره اسلام آباد ته راورسېده. له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټولو مسلې باندې خبرې د هیلری کلینټن په هغه سفر کې شامل وې چې کابل ته یې درلود. هغه پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په خپل ځمکې اورپکو ته ځای ور نکړي. همدا ډول پاکستان هم ځواب ورکړ چې دوی د امریکا لمرسوس خمانه نه کوي، نه غندنه. اخوا بیا واشنگتن پوسټ د پاکستان د پوز له لوري د هغو خبرو یادونه کوي چې ویلي دي له سوات څخه تښتیدلې سخت دریزه وسلوال مولوی فضل الله په افغانستان کې دي او پر پاکستان بریدونه کوي. بل لوري بیا واشنگتن پوسټ لیکي چې افغانستان هم ادعا کوي چې له پاکستان سرحدي سیمونه د افغانستان په خاوره د توغندۍ بریدونه کوي او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان په پوله د دغه راز امنیتي اندېښنو بیا د حقانی پر ضد په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو او په دې برخه کې پر پاکستان د فشار په زیاتوالي کې د پاکستانی مطبوعاتو رول ته هم اشاره کوي چې په دې وروستیو کې عامه ذهنیتونه اړولي دي چې ګنې پاکستان باندې امریکا د یرغل تکل کړی دی. خو امریکا بیا بیا ویلي چې دوی غواړي د حقانی اوربکې ډلې په ضد چې د دوی لپاره په افغانستان کې خطر جوړوي عملیات کوي او نه غواړي چې دغه شبکه په پاکستان باندې بریدونه وکړي.
د نوردونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اوس به د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ته ولاړ سو. هلته د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې په ښار کې خلک د چسلو اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي او د ښار ترڅنګ بیا په کلو کې حالت داسې دي چې خلک په 1500 کالدارو د اوبو یوې ټنکۍ اخیستلو ته اړ دي. د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعودی پاړه رپورټ لري.
د پښتونخوا په سویلي ضلع ټانګ شه د چلو د اوبو ټریبلونه خراب او په دغه وجه د سیمې اوسیدونکي د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ټانګ ښار یو اوسیدونکی احسان الله بټنای ویایي چې د ټریبلونو په مرمت په کروڑونه کلدار خرڅ کیږي خو د چلو اوبه بیا هم نه وي. هغه هم خړې او خوندې بخي د خاورو وي چې کومې د رنجونو باعث جوړیږي.
سمودره ټانګ او د ټانګ ایرګیز د جنګلي د اصلو وو اوبو نا محروم دی دل دا پنجل سوبلن دی حکم اکثر خراب دی رودا اوس ضلع حکومت وینا دا شمول 1,30,00,000 روپئے دے دو ریپیرنگ باندھ لگولی دی نو اگر یہ پیرنگ باوجود ہم خلا دا کھڑے اوبو سلو دا مجبور دی کم اوبو دلتا راجی یاد پر موزر دی اور ڈاکٹران منے گڑی دی جانا قسم قسم بیماری گانے پیدا کی دی
ڈاکٹر شیخ احسان اللہ زیا تویچ پدا لحاظ دے ٹانگ پشار شیلا سا گزارا کی جی خود گرد وردو کلیو سے دن کی دے چلو دو اوبو یو ٹینکر پا پنزلا ساوا کلدارو اخستو بندے مجبور دی
جسو پر سیدی تعلق و آنا سیدی انتظامیہ پزے لاندے دا اور مسئلہ ہو تقریباً دکانا شروانا دا تانگ چورا ہم گاؤں دی آگو چی اکثریت سے دکانا اوبنا محروم دی خاص کر شپاس گرہ دا دو دا چینہ سے ڈالے یو ٹینکر پا 1,500 روپے باندے خلق اوبو والوڑی تو مجھا موجودہ انتظامیہ نا دا اپیل کو چی دا دا خلقو دیر دل خراش مسئلہ دا دا چی زر نظر حل
مشال ریجو پا دا غال اٹکشے چھ پٹانکشے دے محکمہ پبلک ہیلتھ دے ایگزیکٹو انجینئر ولایت خان مسعود سارا رابطہ وکڑا آگوئی ووے
یقینی خبر ہوتی چٹانکشے کو دیر سے اکرمنٹ شو رہی ہے مخصوص مقابلہ سے اور دیر انشاءاللہ کی دنیا میں شرکری دی دنیا کی جبرنا ہو جو کہ نور سکمینہ مدے لگی ہے میری خطا پرابلم چھ کنتے دلتا ہے لانگ ٹرانسمیشن لائنز دی وہ خال کی انکل کریکشن ہو خوشی دی اگر انکل کریکشن دو جنہ بے بیل انسٹیفر دلی بلا مسئلہ چکی میں مشتدہ دو آگا دے بجلے دو لو وولٹیج دے وجہ چکیم تو بلنا خرب شوی دی آمد میں مرحمت پر لگے اور انشاءاللہ ذر کیوں کو خلق تام مسئلہ حل کی
ٹانگ کو دے ٹانگ دے کلیو وہ سے دن کی ویائی ہی چھ دے دوی دے چلو دے اوبو دا غا مسئلہ ڈیرہ زنڈی نئی دا حکومتہ پکار دا چھ نورا دا لانڈا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو اورے د مومندو ایجنسی په تمانځي سیمه کې د دې ځای خلک او د زراعت د محکمې اچارو کې وای چې په دې سیمه کې که څه هم زر جریبه ځکه د شاوخوا خو دا سیمه هر ډول فصلونه کوي خو اوبه نه لري د چې په دې سیمه کې خلک د اوبو د انتظام په اړه څه ډول وړاندیزونه کوي د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په اړه رپورټ لري
د محمود ایجنسی تمانځي سیمه چې د ځای اولس په وینا د کروندیز مکی د زر جربونو کمینه دي د اوبو د نشوالي د وجي د فصلونو د کرنه محروم دي ځای اولس او د محمود ایجنسی د سرکاري زراعتو د محکمې په وینا د ځمکې د روانو فصلونو نه علاوه به موسمه سبزیانی ډېرې خټو کوي خو که چیرته سرکاري ډګویلونه یعنی کویان ورته وکنستلې شي یو ځای زمیندار اشرف خان نمو چې پښتنه وکړه کرونده مو څنګه روانه ده نو وی ویل
نو به زمینداری کوو چې باران وشي خو داسې وکړو چې نه نه به مثلا ناستې چې باران کله وشي به یې کړو یاره ځمکه ډېره ده یاره 2,500-3,000 پورې به وي 4,000 جرمو یاره جنریټر به تقریبا چې شپیتاویا جنریټر به لګېدي غونډه دا خو 2-3 جرمه پټې ده بس جنریټر اوبه کوي زمیندار دا کم جنریټر چې اوس لګیا دا تقریبا چې تجربه ځمکه بس دا ایله اوبه کوي نور نه شي اوبه کولی
یو بل زمیندار سنوبر خان وویل که زمینداری ښه وي بیا د هغوی څاروي هم ماړه وي
دلته زمینداران بس د چا درې او د چا څلور او د چا 15 بس دغه ساتي بس غواګانې ساتي ګډې بزې ساتي کوم چې زمینداری آباد خو بیا د شودو د پیو هیڅ پروس نشته خزیتی او چې زمینداری آباد نه یو نو بس خو ورته واره کمزوري کیږي دا چې ډیزل ګرانی یو کار د جنریټر او د بجلی نشته په دې سره ګډه ده
او د تمانځو ځمکې کومې سبزیانې او فصلونه ټوکوي رحمداد خان چې د ډاک تمانځو اوسیدونکي یو زمیندار دی پر اړه یې وویل
نو دلته ار فصل کې دی شي غنم کې دی شي مرچکی کې دی شي جوار کې دی شي کم فصل له وربش کېږي شنه دڼې کېږي سبزی کېږي الو ټیپر دا شي نه ټول کېږي ار دغه وګا چوبي باران ته خلګوري د قیو غنم او وربش بسکری او کالو بلکې
د ځای کروندګرو په وینا د اوبو کویان اتیا غزه جوور دی او اوبو هم په ګرمۍ کې اوچ شي خو سنوبر خان د کویانو د اوبو پر اړه یو تجویز لري او داسې وایي
دا یو انتظام شته دی که چېرته ډبونه مبونه د باري ماري دا غټ ډبونه واچول شي ډیمونه جوړ شي نو بیا به هم د اوبه لږې رانږدې شي دلته زموږ یوه علاقه ده دې ځای تنګه ورته وایي په هغې کې دا غرونو کې اوبه چې لیدلې دي چې هغې کې پول یا ډب واچول شي مخه مضبوطه نو کیدای شي چې د اوبه لږې د ځمکې کې به هم رادغه شي او ډېر پټي به هم تې دغه شي او نیر به هم تې وځي
سو وخت مو چې د محکمه زراعت محمود ایجنسی فیلډ اسسټنټ شفیولا سره د دغه ځای د کروندې د ځمکو پر اړه خبرې وکړې وی ویل
نو موږ دا خبره کړې ده چې په هر د میدان کې دا خبره کوو چې هر د ایریګیشن پروګرام دی وشي په محمود ایجنسی کې په هر ځای کې ولې د محمود ایجنسی ځمکه ډېره زرخیزه ځمکه ده په دې کې هر یو فصل کې د اپ سیزن ویجیټیبل موږ پټنه لوکم کوو او شوی چاسه چې وبو اوی دی بلې کنه تا نه لمر کړی دی جی نو دغه سه مرچکه ټماټر پیاز دې 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 خو پیداوار دی دنیا کری دې ته د وبو ضرورت ده.
او هم نن په محمود جنسی کې د یخنۍ د موسم اولنې باره شروع شو او دا پښتنه مو هم د شفیع الله نه وکړه. اوس د غنمو د کر موسم دی، د بارانیز مکو کروندګرو ته څه مشوره ورکوي چې هغوی کوم تخم وکړي؟
سرټیفایډ سیډ چې کوم دی کنه تصدیق شو ده هغه وکړي، په هغه کې وقاف خاص تخم دی، سحر ښه تخم دی، سلیم 2005 ښه تخم دی، تر سبا ښه تخم دی، تاتار ښه تخم دی، چې دا قسمونه وکړي نو د هغوی پیداوار به ډېر زیات شي. ولې چې زه دا پیغام ورکوم چې د چا سره کوم لوکل تخم یې هغه دې ونه کړي، ولې چې د لوکل تخم په وجه باندې پیداوار ډېر زیات کمیږي.
شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
درنو اردوونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې دي. ګلایاز سټوډیو ته راغلی، په څنګ کې را سره ناست، راځي چې د خبرونو لنډیز ورڅخه واورو.
د پاکستان فوج په خیبر ایجنسی باړه سیمه کې فوزی عملیات د غزولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکایي چارواکو حقانی ورپکې ډلې یو نماینده سره د خبرو په مخه کتلی وو. د لیبیا په لنډمهاله حکومت نړیوال فشار مخې ته راغلی چې د دې خبرې سپیناوی وکړي چې آیا لری کړی شوی لیبیایي مشر قذافی څنګه ووژل شو. او عراق حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی چې روان کال تر پایه به له عراق نه خپل ټول ځواکونه وباسي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کاو. او سم د یو نړیوال موضوع پر لور، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال تر اخیره پورې به دوی خپل ټول پوځونه له عراق څخه په بشپړه توګه وباسي. له همدې سره په عراق کې د اتو کلونو روان جنگ پای ته ورسیږي، کوم چې د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش په وخت کې پیل شوی وو او د همدې له کبله د هغه سیاسي زیان رسیدلی وو. زموږ همکار اسرار علم مومند په دې اړه ریپورت لري چې تاسو پام ورته راوړم.
ولسمشر اوباما د عراق څخه د پوځونو وستو اعلان یو ورځ وروسته په داسې وخت کړی دی چې د ناټو لخوا په لیبیا کې د بمبارۍ له وجې د مومر قذافي د وژنې عمل ګړندی شو. همدارنګ د مومر قذافي وژنه د 11 ستمبر د ترهګرۍ پیښو وروسته شروع شوې د امریکا د پوځي عملیاتو د ګټې یو علامتي اظهار دی. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پالیسۍ په لړ کې د صدر اوباما دورې حکومت ته په داسې وخت کې وړتیا ورکوي چې نوموړی په هیواد دننه د مالی بحران سره مخ دی. د امریکا ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ اعلان وکړو چې د روان کال تر اخیره پورې به دوی خپل ټول پوځونه له عراق په بشپړه توګه وباسي.
Today I can report that as promised the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
زنن دا ویل شم چې د عراق څخه د ځواکونو د وستلو په اړه چې ما کومه وعده کړې و د هغې مطابق به زموږ پاتې پوځیان هم د روان کال تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستانه شي. او همدارنګ له دې سره به په عراق کې د امریکا نږدې 9 کالنۍ جګړه پای ته ورسیږي.
After nearly 9 years the America's war in Iraq will be over.
ولسمشر اوباما صحده پوری د عراق د جنگ د مخالفت لوجې د ولسمشرۍ چوکۍ غټلې و، خو ولسمشر افغانستان ته نور په ځان ولېګل، په سیمه کې یې ډرون بدونه زیات کړل. همدارز د عراق څخه د عسکرو وستو اعلان روستو اوباما خپل ژمنه پوره کړه. د مومر قذافي او د اسامه بن لادن وجنه او اوس په پاکستان باندې سخت فشار اچول چې د افغانستان پولو ته نږدې په خپل ځمکه د اورپکو پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان په دې لړ کې ځله نظر دی. همدارس دا ریپبلیکن ته خم مقابله سور کوي چې د کمزور اقامي سلامتیا په لړ کې په ولسمشر اوباما نیوکه وکړي. د عراق څخه د ځواکونو وستو تړون د کال 2008 په اخیرو کې هغه وخت مخې ته راغلی کله چې پخوانی صدر بوش د خپل دور اقتدار ختمولو په لړ کې عراق ته خپل اخیری سفر وکړو. خو دا دوره هغه وخت د بدنظمۍ ښکار شوه کله چې د خبري غونډې دوران یو خبریال په بوش د بوټ گزار وکړو او هغه ته یې ردی بدی وویلې. د امریکا پوځي چارواکو غوښتل په راتلونکو کې د ممکنات تشدد د مخنیوي په غرض د کال 2011 وروسته هم په عراق کې سشمیر کې پوځیان پریږدي. همدارس اوس به هم د امریکا شاوخوا 1,000 پوځیان په عراق کې د خپل سفارت د ساتنې او د پوځي اړیکو د برقرار ساتلو لپاره پریږدي. درې تر څنګه دغلته کې بعد 4000 نه تر 15000 پورې د بهرنو چارو د وزارت د نیجی امنیتی ادارو ټیکداران هم ایثار وی. په افغانستان کې هم د مهال د امریکا شاوخوا 15000 پوځیان پاتې دي.
له عراق څخه د امریکایي پوځ د وتلو په اړه د اسرار الله مومند ریپورت ته غوږ وست.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
درنو اوریدونکو دا ویپانه چوله کې او انټرنیټ ته ورسېل تاسو نه یوازې د مشال ریډیو ټولي خبرونه نیغ په نیغه په سپاتوګه اوریدلای سي، بلکې هغه خبرونه چې تاسو څخه لته عمل تیر سوې دي هغه هم اوریدلای سي. لاغه سره سره تاسو کولای سي چلته ریپورتونه په لیکلې باندې ولولې، تصویرونه وګورئ او ویډیوګانې وګورئ، او تاسو دې ترڅنګ دا هم کولای سي چې د مشال ریډیو د خبرونو او ویپانه پاړه مشتا خپل نظر راولېږي. ل اوس به ولاړ سو د خبرونې په دې برخه کې لومړی ونځي خبرونې ته چې الازر نومېږي. الازر خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. د پدې خبرونه کې تاسو لپاره د الازر پونتون د ادب پاړه د دې ادارې له د دې پونتون له عمومي مشر سره ژغېدلې. راځي چې د خبرونه واورو.
Oh Allah, the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh to your love and mercy,
Allahu
گرانو اوریدونکو، د اسلام او الازهر 19 پروګرامونو د لړۍ په دوهمه برخه کې د احمد شاه زمي سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې مو د الازهر په هنتون له عمومي مشر ډاکټر اسامه العبد سره د دې په هنتون پر هدف د منځروي اسلام پر فرولو د دې پر رول او نورو اړوند چارو خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته راغولم. ڈاکٹر صاحب، دا الازهر پوهنتون هدف څه دی؟
الازهر جامع وجامعه الان يخدم الاسلام ويخدم
الازهر چې یو جماعت او پوهنتون دی، اوس مهال زورو کالونو راهیسه د اسلام او عربي ژبې خدمت کوي. د الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خپرول دي، د معتدل او منځروي فقه او منځروي مذهب تبلیغ چې د ټولو اسلامي هیوادونو په نزد معتدل او منځروي وي، ترڅو هلته نه تندروي وي او نه سختریزي، بلکې په الازهر کې منځروي او اعتدال شته او تعصب او تندروي نه پیژني. همداراز د الازهر شریف تګلاره او نصاب د چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپروي.
ينشره في كافة بقاع العالم الإسلامي.
د بیلابیلو مذاهب او کلتورونو ترمنز د پوهاوی پیدا کولو لپاره الازهر په هنتون سره لوبولې دي.
جامعة الازهر الشريف عمود وسط في الحوار.
الازهر پونتون د ټولو مذاهب ترمنځ په خبرو اترو کې د منځروي ستند. اسلام هیڅ ډول کرکه نه پیژني او نه هم د کوم دین سره دښمنی لري، بلکې په انسانیت ور سره چلند کوي. اسلام د هیڅ کوم دین او مذهب سره تعصب نه لري، بلکې غواړي چې د هر هغه چا سره خبرې اترې وکړي چې څوک یې کول غواړي. موږ د بل رائے ته غوږ نیسو او داسې نه کوو چې د چا رائے له پامه وغورځو. موږ هغه رائے ته ارزښت ورکوو چې زموږ د اعتدال او منځروي سره برابر وي، او څوک چې زموږ لرای سره مخالف وي نو هغه ته سزا نه
ورکوي.
ډاکټر صاحب، د منځرو اسلام په خورولو کې الازهر څه ونډه لري؟
الازهر هو الركيزه الاولى والوحيده على مستوى العالم الاسلامي.
ازهر شریف د اسلامي نړۍ په کچه یوازینه اداره ده چې منځروي او اعتدال خپروي. لکه څنګه چې ما وویل، الازهر نه تندروي پیژني او نه سخت دریځي، بلکې د دې لپاره کار کوي چې د منځروي او اعتدال لار خپره کړي، کوم چې د الله تعالی او د رسول الله له سنتونو څخه.
ډاکټر اسامه، په الازهر پوهنتون کې پر یو وخت د مذهبي او عصري مضامینو د تدریس تجربه تاسو څنګه ارزوي، او د زده کوونکو سره د پرمختللې نړۍ له غوښتنو سره په آشنا کېدو کې څومره مرسته رسوي؟
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي، او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. د الله تعالی قول دی له هغوی سره په ښه علمي توګه خبرې اترې وکړي، او په داسې توګه دلیل ورسره ووایاست چې تر ټولو بهتره وي. موږ د الله پاک له کتاب څخه زده کړه کوو او نورو ته یې ورښیو، لکه آیت شریف دی چې تاسو د بدی په نیکی او ښه عمل سره بدله ورکړي، او بیا به تاسو وګورئ چې هغه کسان چې ستاسو دښمنان وي داسې بشي لکه ستاسو خواږه دوستان، او دا هر څه د هغه چا په برخه وي چې د لوړ بخت خاوندان وي. نو موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو، او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي، او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی. که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی، او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله او من سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الازهر تاسو د نړۍ له نور په هنتونو یا مدرسو سره څه ډول پرتکوي، لکه په هندستان کې دیوبند، په ایران کې کوم، په عراق کې نجف، او په پاکستان کې دارالعلوم؟
جامعه الازهر لها خصوصيه من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد الطلاب.
الازهر پونتونی و بیل زنگرتیا لري، هم د قدامت لپلوا او هم د زده کونکو د شمیر لپلوا. زموږ سره 15 لک زده کونکو دي چې 15 دیر زره بهرنی زده کونکو دي چې لټول اسلامي نړۍ سره اړه لري، او په یو هیواد پورې نه دي تړلي. موږ ځان ته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي، لکه الازهر له قدیم ترين په هنتونونو څخه دی، او کېدای شي چې قدیم ترين وی هم. او د زده کونکو د شمیر لپلوا د نه یوازې د اسلامي او عربی هیوادونو په کچا، بلکې د ټول نړۍ په کچا لوی پوهنتون دی. موږ ځان ته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو، او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدل او منځروي کلتور او ثقافت خپرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمنی نشته، بلکې موږ د ښه او سمې ادا په اړه سیالي کوو، او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادی خپرو چې په اعتدال او منځروي ولاړ دي،
المبني على الاعتدال والوسطيه.
ډاکټر صاحب، تاسو د بیلابیلو مذاهبو، فرقو او کلتورونو لزدکونکو سره څه ډول چلند کوي؟
نحن نعطي الثقافه الاسلاميه، نزود بها الطالب وثقافته التي اتى بها.
موږ اسلامي کلتور او ثقافت خبرو او زدکونکو پرې برخمنو. هغه کلتور چې دوی ورسره راغلي وي هغه د دوی ځانګړتیا ده. کچېره د هغوی کلتور معتدل او منځروي وي، نو هغوی کولای شي چې خپور یکړي، او کله چوکاټه وتلی وي نو موږ یې نه منو او نه یې هم بل څوک مني. مګر زموږ ثقافت منځروي دی، او ټول پکې شامل دي، ځکه چې دا د اسلام له مبارک دین راوتلی دی چې پر اعتدال ولاړ دی.
الاسلامي الوسطي الحنيف.
ډاکټر صاحب، تر فراغت وروسته د الازهر پوهنتون لزده کوونکو څخه تاسو څه هیلې او امیدونه لري؟
نحن ننقي شباب جامعه الازهر، نقيهم نقاء طيبا.
موږ د الازهر پوهنتون د ځوانانو ذهنونه پاکو، چې کله هغوی فارغ شي نو ان شاء الله هغوی به په ټولنه کې ښه ځای ولري. دوی د الازهر شریف پر منځروي فکر او منځروي نصاب باندې زموږ سره یو ځای دي. د بیلګې په توګه موږ ته له ځینو هیوادونو څخه د حنفي مذهب کسان راځي، د ځینو هیوادونو څخه د مالکي مذهب کسان راځي، او له نورو هیوادونو څخه د شافعي مذهب کسان راځي، او موږ دا ټولو ته د څه ډول ړانده تعصب او تندروي پرته درس ورکوو. موږ له خپلو ځوانانو څخه دا هیله لرو او دا امید کوو چې پر کوم نصاب له الازهر پوهنتون فارغيږي، پر همغه نصاب ولاړ وسی چې دوی په اړه زده کړې ترلاسه کړې وي او لوستي وي، تر څو د مذاهبو ترمنځ هیڅ ډول تعصب نه وي، او نه هم د دینونو ترمنځ کرکه او بدبینی وي. لکه آیت شریف دی چې تاسو ته خپل دین دی او موږ ته خپل دین.
لکم دینکم ولی دین.
ډاکټر اسامه العبد، الازهر په څه ډول د انسانیت خدمت کوي؟
حقوق الانسان هذا امر مقدر تقدير.
د انسان حقوق په اسلامي شریعت کې بشپړ ارزښت او قدر لري. موږ بشري حقوق خبرو او لټولو انساني حقوق سره چلند کوو. موږ د انسانانو د ټولو حقوقو په اړه درس ورکو، لکه د رائے ازادي، د عقیدې ازادي، د استوګنځای ازادي او داسې نورې ازادي. او په اسلامي شریعت کې د انسان ټول حقوق له پخوا یعنی څوارلس پیړۍ وړاندې څخه راغلي دي او د الازهر څخه نن نه دي پیدا شوي، بلکې موږ چې د څه درس ورکو هغه د الله تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه علیه وسلم په سنتونو کې راغلی دی. موږ بس درس ورکو او عملی کوي. نو لویدیز چې کوم شیان د عدالت لاري عملی کوي، موږ د اسلام لاري عملی کوو. شیء بعداله
کما یطبقها الاسلام.
د مصر عربی نړۍ او د ټول اسلامي نړۍ پر سیاست او کلتور الازهر څومره اغیز لري؟
هو الازهر يقود ولا يقاد.
الازهر د خلکو رهبری کوي خو لچا څخه رهنمایی نه اخلي. الازهر په خپل منظروي فکر د خلکو رهبری او رهنمایی کوي خو د چا پیروي نه کوي. الازهر شریف څه نه وایي خو هغه څه وایي چې د الله تعالی په کتاب او د رسول الله په سنتونو کې راغلي وي، او موږ دا هیله لرو چې په اسلامي ټولنو کې د الله خوخه عملي کړو.
ډاکټر اسامه لابد، د الازهر په هنتون راتلونکي تاسو څنګه ویني؟
مستقبل جميل ومشرق لان الانسان
خایستا او زلاند راتلونکه، ځکه چې کله انسان د الله تعالی د کتاب او د رسول الله د احادیث درس ورکوي او هغه کار یوازې د الله د رضا لپاره کوي، نو په کار د چې دغه کار خه اغیز لومړی د مسلمانانو پر نفسونو وي او خه اغیز یې پر دواړو مسلمانانو او غیر مسلمانانو وي، ځکه چې موږ په انسانیت او اخلاقو چلند کوو. آیت شریف دی: اے خلکو، موږ تاسو له یو نارینه او یو ښځې څخه پیدا کړی او تاسو په بیلابیلو قومیتونو او قبایلو کې وویشلی. د خدای په نیز تر ټولو عزتمند هغه دی چې پرهیزګار وي. نو د الازهر راتلونکي ان شاء الله ځلاند او روښانه دی، ځکه چې الله پاک الازهر شریف ته ښه نصیب لیکلی دی او یا دغه مځکې ته چې الازهر پرې ودان دی، کوم چې دین ساتي او عربي ژبه ساتي چې د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو جبد
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
او الله دي اومايتي
الله هو الله
protect me and guide me
الله هو الله
your love and mercy
الله هو الله
يا الله don't deprive me
الله هو الله
from beholding your beauty
الله هو الله
My Lord, accept this plea
Allahu Allah Hasbi Rabbi Jalla Allah Allahu Allah Hadi Qalbi Ghayr Allah Allahu Allah
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو د دې غړې خبرونه په دې برخه کې تاسو د اسلام او الازهر خبرونه اوریدا. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی و.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځني سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113
www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، یو بل خبرونه د دې غړي پاته د اقتصادي نړۍ خو تر تاغه وړاندې زه تاسو ته د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روان ټیسټ لوبې وروستۍ حال درکم چې دا وخت په د دې لوبې نن 15 ورځ دی، یعنی وروستۍ ورځ ده او اوس د چای وقفه ده. سریلانکا تر اوسه په خپل دویم اننګز کې 400 ډیرس منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي، او سریلانکا ته دا وخت پر پاکستان د 160 منډو برتري حاصله ده. او سم د اقتصادي نړۍ پر لور، د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د سیلابونو له کبله د پاکستان اقتصادي وده شای کم سي، او د افغانستان په کندوز کې وچکالۍ ځپلو ته مرستې ورکړل شوې دي. د خبرونه هر اونۍ درته زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د سیلابونو له کبله د پاکستان اقتصادي وده ښایي کمه شي. د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر کې سیلاب ځپلو بزګرانو د نه خوړلو هړتال کړی دی او د افغانستان په کندوز کې وچکالۍ ځپلو ته مرستې ورکړل شوې دي. له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان د مالی چارو د وزارت دی و چارواکي لوینا سره سم په دې هیواد کې د سیلاون له کبله د اقتصادي وده په اټکل کې د 0.15% کمای راغله دی. ډان ورسپانه د دې چارواکي نوم نه خي خو لخلې وای د دې معلوماتو په اړه به پلټنې کیږي چې آیا رښتیا هم د سند صوبې سیلاونو د اقتصادي وده رفتار ورو کړی دی او کنه. د چارواکي لوینا سره سم د پاکستان اقتصاد له مشکلاتو سره مخامخ دی. دا هیواد اقتصادي مشکلات لري مګر د په وینا د ستونزې کابو کیدای شي. ډان ورسپانه د دې چارواکي له خولې لیکي کنړۍ ته وکتل شي نو ډېر زیات هیوادونه له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دي خو په پاکستان کې دومره خراب حالات نه دي راغلي. د پاکستان د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د روان کال د جون په میاشت کې ویلي ول چې د تیر کال سیلاونو له کبله د هیواد اقتصاد ته د 3.5 اربع روپیو تاوان رسیدلی و. د تیر کال سیلاونو خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب او د سند صوبو زیاتره برخې ځپلې وې. سږ کال سیلاونو په سند کې خلکو ته مالي او ځاني زیان ورکو برخه کړ. د خیبر پختونخوا د چارسدې په شبقدر کې بزګرانو د نه خوړلو هړتال کړی دی. د دوی د احتجاج په اړه د شانواز ترغزی رپورت اورو.
د تحصیل شبقدر ځایي زمیندارانو د مونډا هډورکس نه نهري نظام یو وار بیا د نه ودانولو پر ضد شبقدر باچا خان چوک کې بوک هړتال یا دولګي ناشته کړي او د صوبای حکومت نه غوښتنه کوي د دوابا شبقدر او د تنازی ښکار 15 کلو ځمکو ته د اوبو نظام په سمدستي توګه بحال کړي. د ناستلا راغله د اویو کالو یو سپینګیر زمیدار حاجی باور خان چې د شبقدر اوسیدونکو دی وای د هغوی ځمکې شاړې دي او بس هسې ناست دي. یو بل زمیندار چې د دلزاکو اوسیدونکو دی رازل خان نومیږي هغه وویل فصلونه او ګیاګانو د نشوالي د وجې ساروی هم په ختمې دودي.
مال له ولې کې مشر لټکه ګیاشته مالونه راته موږ شو د خشاک تقریبا د ګیاړه تقریبا د سبزی تقریبا د فصل جوار هم بیخیر دی. دیم کال نه جوار شته نه غنم شته مالې بنان پس راځي پنیر کې ګډو بل راځي. لوی واړم بیروزګار مو راځو درې په امپدار شي یار درې ختم بندوبست سبق سلوج جوړ برا سره یو دا اورونه سره بیا دا اورونه لري تاسو ته دي کهیرې لو خریبي.
د سوختی کلی دوابه سیمه اوسیدونکو اجملی خان هم ذمہدار دی. ډیر فکرمند دی چې فصلونه څنګه کوي.
میرا ما تقریبا ما سره د درې جیره پټې لري کله که زما دومره به مخ کې لري چې موږ به خلکو له بور کولی خو په لټوز مکه وي اوس د غنم وخره روان دی. اوس دې سو جګشت چې غنم به پسینګه کړو دغه پټ پټی خو غنم نشه کارېږي نو راځه وخت اوس د غری را مجبوری دار چې وبنه رسي.
د تحصیل شبقدر پخوانی بلدیاتی ناظم سید حیدر علی شاه باچا هم دغه زمیندارانو لا راغله او هغوی سره یې په دغه ناسته کې ملګرتیا کړې. هغه وویل
چې موږ را پاسو موږ دونه غټ کم دینه ته بندوالی شو چې په ځانته بر راوخې جو دا زموږ د وسله ده. دا حکومت دی وخت کې چې کوم زموږ موجوده ګورنمنت دی دا د غوښتنې موري جوړیږي چې هر قسمه ماشينري په استعمال کې خپل ټوټه خدغه لپاره راولي لاس کې او زموږ د غریب عوامو چې دی وسله ده دینه کم څه کم لس لگا بدی بھی متاثر رہا زمونگا علاقے پلکونو زمیندار چکم متاثر دی حق سرا زمونگا منڈے حق سرا زمونگا مارکیٹنا او بلکی تردی پوری چی زمونگا علاقے سبزی ترکانا جے پوری مونگ لگیا دی ایکسپورٹ کردی را.
سمرا زمیداران دهقانان او مزدوران د اوبو د نشوالی د وجې زیانمن شول. سید رحیم شاه باچا چې د شبقدر اوسیدون کې دی وای
په دې علاقو کې شبقدر مکمل تباہ دی. دا اغه سرا او چواله شیخان دلزاک دا اغین علاوه کوزت واوا چې په هغه کې چې کم دینو سند سره پوره یعنی تر دا اتیزو پوره او دی خو خلق هغه هم میرزی دی یا حسن زیدی یا کتوزی دی یا پنجبو دی دا میشنن را دی خو دا ټول تحصیل شبقدر یقینا تبو برباد.
د دغه اولس په غوښتنه باید حکومت د مونډینا تر دوابا شبقدر او د تنازی ښکار 15 کلو ته نهري نظام په سمدستي توګه بیا بحال کړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 12013، 15015 او 15040 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
تر وقفې وروسته خراغلاست. په پاکستان کې یاسین انور د هیواد د دولتي یا مرکزی بانک د مشر په توګه په دنده ګمارل شوی دی. دوه نیمې اونۍ مخکې یاسین انور د لنډمهالي مشر په توګه په هیواد کې د سود شرح کم کړې وه. د پاکستان د مالی چارو وزارت د یاسین انور د مشرۍ مشوره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر آصف علي زرداری ته ورکړې وه چې د هغوی تر منظورۍ وروسته اوس یاسین انور د پاکستان د دولتي بانک ولسم مشر شو. انور د روان زیږیز کال د جولای په 19مه د شاهد کاردار تر استعفا وروسته د دولتي بانک د لنډمهالي مشر په توګه دنده سنباله کړې وه. د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې یاسین انور د سود کچ له 10.5% دولس ته ښکته کړ. د پاکستان دولتي بانک په دې هیواد کې د پیسو پالیسي جوړوي چې تر مخې د سود شرح ټیټول یا لوړول هم د دې بانک یوه دنده ده. د مالی چارو د کارپوهانو له وینا سره سم، هر کله چې د یو هیواد مرکزی بانک د سود کچ ټیټ کړي، نو د دې معنی دا وي چې پانګوال بیا د کاروبار او پانګه اچونې لپاره ډېرې موقع لري او ګټه زیاته ترلاسه کولی شي. هر کله چې د پانګوال ګټه زیاته شي، نو د هغوی کاروبار هم پراخیږي او د کار نوې موقع هم برابرېږي. د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې وچکالي ځپلو بزګرانو ته مرستې ورکړل شوې دي. په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ د دې هیواد زیاتره سیمې ځپلې دي او د بزګرانو کورنۍ اقتصادي هم خراب کړی دی. نور تفصیل د نور محمد سهیم په رپورټ کې.
په شمال ختیځ زون کې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ لومړنۍ ولسوالۍ ده چې له وچکالي ځپلو کورنۍ سره پکې د کرنې وزارت د مرستو ویش پیل شو. د دې خبرې دلیل دا ښودل شوی دی چې دغه ولسوالۍ د کندوز په سطح تر ټولو نورو ولسوالیو زیات للمی ځمکې لري، کوم چې د روان کال د وچکالۍ له امله چا کروندګر یو پاو غله هم نه ده ترې ترلاسه کړې. د معلوماتو له مخې د 1990 کال د وچکالۍ له امله د ټول افغانستان په سطح 14 ولایتونه ډېر تاواني شوي دي چې یو یې هم د کندوز ولایت دی. د کرنې وزارت د معین سلیم کندوزی د وینا په اساس د هر وچکالۍ ځپلي ولایت 10,000 للمکارو بزګرانو ته دغه مرستې په پام کې نیول شوي دي چې هر کور ته پکې 200 کیلوګرامه خوراکي غنم، 25 کیلوګرامه وریجې، 50 کیلوګرامه د کرنې اصلاح شوی تخم او د بزګرانو د مالدارۍ د کچې په پام کې نیولو سره هر کور ته له 50 نه نیولې تر 200 کیلوګرامه پورې حیواني خوراکا ورکول کیږي. هیرادینه شي چې د همدغه محاسبې لمخې د خانابات 2,500 کورنۍ ته ټاکل شوی مواد ورکړی شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولسوالۍ د ولسوال نظام الدین ناشر په وینا دغه مرسته په دې دلیل کافي نه ده چې د وچکالۍ ځپلو کورنیو شمیر تر دې هم زیات دی. د هیله وښوده چې دغه مرستې به دوام پیدا کړي، خو داسې پرېږي چې په دغو مرستو کې تر اوسه پورې کوچیانې کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي. د کرنې وزارت معین په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
په کوچیانو لپاره پروګرام لرو. په هر ولایت کې یو مقدار بودیجه موږ د کوچیانو لپاره مشخص کوچیانو لپاره ده، او کېدای شي چې در د 2000 ټن نه زیاته موږ په دې ترتیب باندې کوچانو په اوله مرحله کې د کوچانو سره کومک وکړو چې دا په هر ولایت کې مشخص کیږي. موږ تر لمل نور ته جوړ دي، کوچان هیر نه دي.
پاتې دي نوې چې د دغه مرستو لامل د سیمې بزګری کورنۍ خوشاله دي. د دوی په وینا چې سګنۍ وچکالي د نورو تیرو وچکالیو په پرتله ډیر تاوان اړولی دی. یو تن بزګر چې ځان محمد سرور د خان آباد ولسوالۍ د ارجال اوسیدونکی بولي، د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
ما شخصا خودم تقریبا 20 جرب زمین للمی را زراعت گندم پاشیده بودم.
شخصا ما په خپل 40 جریبه پټای غنم کرلی وو. باور وکړئ چې لکخت نه زموږ څاروي هم ګټه وانه خستلای شوی. طبيع آفت راغی، بارانونه و نشول او هر څه په پناه شول. یو بل لمکار چې ځان رحیم الله بودی بیا داسې وویل:
150 غنم پښته بودم، 300 زګر پښته بودم، 300
50 منه غنم مې کرلی وو چې ټول وسول، 150 منه مې زغر کرلی وو ټول وسول، شل منه اوربش می کرلی وی وسوی پنځلس منه نخود می وسول دی اوبول کمبوت سر هم مخامخ یو پخامو پخرو براوړي خو سکل دی اوربش د نشټوال لامل دغه حیوانات دی اوبو دی راوړلو زواک هم نه لري ډیر خوشاله یو چې دغه مرستي را سره وشوي د معلوماتو لمخې سکل په ټول افغانستان کې 2.6 میلیون خلک دی وچکالی نه توانی شوی دی چې د کرنې وزارت دغه مرستي یوازې 1.4 میلیون خلکو لپاره کفایت کوي ویل کیږي چې د پاتې نورو کسانو سره د مرستې د برابرولو لپاره د کرنې وزارت د نړیوالې ټولنې څخه د 1.2 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده دا چې دغه مرستې به څه وخت او څه ډول ورسیږي دا به په راتلونکي کې معلومیږي
د نور محمد سهیم له رپورټ سره د مشال راډیو د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی په مخه مو ښه
اقتصادی نړۍ
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM